ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نړیوال مالیاتی صندوق سره د دریو عربو ډالرو د هغه لند مهاله لوزنامې خبر ده چې پاکستان ورسره کړی ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه کړم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې له افغانستانه د وتو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر او اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي هیله وښودله چې دا به له IMF څخه د پور اخیستنې لپاره وروستی تړون وي. دا له هغه وروسته ده چې د پیسو نړیوال صندوق د جون پر 9 اعلان وکړ چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره د دې ملک له حکومت سره تړون کړی دی. دا تړون د مامورینو نو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منظوره ته اړتیا لري. تمه خودل شوی چې هغوی د جولای ترمنځ ورته کتنه وکړي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان موجود دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل حکومت په پاکستان کې د 325 هندي بندیانو نوملړ چې پکې 240 عام وګړي او 268 کبنیونکي شامل دي په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنرای ته وسپارلو. دا راز د هند حکومت په نوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنرای ته د هند په زندانونو کې د پاکستانی بندیانو فهرست سپارلی دی. د دغه فهرست له مخه د هند په زندانونو کې په مجموعي توګه 412 پاکستانیان قید دي چې 343 پکې عام وګړي او 40 کبنیون کې شامل دي. پاکستان او هند هر کال د جنوري او د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل په زندانونو کې د بندیانو د نوملړ تبادله کوي. دا تبادله د کونسلګرۍ د لاسرسۍ د موافقتنامې په مناسبت ترسره کیږي چې د 2008 میلادي کال د مئی پر 21 لاسلیک شوې وه. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 0.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اسحاق ډار ویلي د ډیزلو نرخ ځکه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 ورځو کې د ډیزلو په نرخ کې 3.5 ډالره اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو نرخ هم زیات دی خو دوی بیا خودی بیا هم هڅه کوي چې هغه قیمت لږ تر لږه وساتي. دا مهال په پاکستان کې د ډیزلو 1 لیټر په 280 او د پټرولو 1 لیټر په 222 روپۍ دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلې دي. یو شمیر ځایي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا 14 پرون مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوې ده. دوی ویل چې په دې پیښه کې 3 نور طالبانو او 2 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکي هم د نومونه خودلو په شرط په دې پیښه کې د 3 کسانو د وجل کېدو پخلی وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د جون پر 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې سیړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی حکومت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. خو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو یو ځل بیا دفاع کړې ده.
ستاسو په یاد دی چې ما د افغانستان په باب څه ویلي وو؟ ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د امریکایي ولسمشر د سرګندونو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د ولسمشر جو بایدن دا سرګندونې د حقیقت درک کولو بولي چې ګواکې په افغانستان کې اوسمهال جنگي ډلې نشته. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونې تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او د ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر مونږ تعقیب کوئ او تاسو کولی شئ د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه وخت په وخت خبر شئ. د خبرونې د نورو راپورونو ترڅنګ ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د آی ایم ایف سره د نوي تړون خبره د خوشحالۍ نه بلکې د فکر خبره ده. خو یو څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د دې سره به پاکستان کې که څه هم اقتصادي خوشحالي راشي خو سیاسي استحکام ته ضرورت ده.
پاکستان ته یو موقع ملاو ده د دې سیاسي حالاتو کې تاکم سیاسي انستابلټي دا باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی کېټلې کول ګران ښکاری.
د اخترونو په ورځو کې خلک یو بل کره وردی خوشحاله لمانځي. خو د بلوس لا درک کسانو خپلوان د کراچۍ په سړکونو د خپلو خپلوانو د خوشي کولو لپاره مظاهره کوي. د اختر د ورځې په مناسبت سره خلکو د جنوبي وزیرستان مکین ته مخه کړې.
پارین دی وی باجن آباد مکین ته چې کوم د بارا 1 بجې پر خلکو راغلی دی، یعنی دا چې شمیر کا چې ګاډیونو په ځای نه وي.
یو شمیر اقتصادي، سیاسي او نړیوال راپورونه راسره هم شته د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړې ده زستا شکربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د نړیواله مالیاتی ادارې او د پاکستان ترمنځ د جون پر 29 د 3 ارب ډالرو نه میاشتنۍ لومړی موافقه شوې ده. د ای ایم ایف د پلاوی یو مشر ناتن پورټر چې د قرضې د بحالې پروګرام په اړه په دروشتو کې د پاکستانی چارواکو سره ناستې کړې، په یو بیان کې وویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د ای ایم ایف مشرتابه منظورې ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر په بیان کې وویل چې دا تړون به د پاکستان اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي. خو اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحات او په ملکي سیاسي آرامي راوستلو ته ضرورت ده. نور تفصیل له اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت د ای ایم ایف سره کېدونکو تړون د ملک ته اقتصادي ستونزو ته حل لپاره ډیر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت په اولس ته اسانتیاوي برابرې شي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک ته اقتصاد پیاوړی کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
پاکستان ته یو موقع ملاو ده اس دی سیاسی حالات کے تاجکم سیاسی انسٹیبلٹی کا بنے کے سخت جانی اقدامات کول اور بنیادی فیصلے کول گران اخکاری تو بہرحال ضروری نہیں سمن گرانی دپ لیڈرشپ بانے یوڑے لوئے بولتے اور اگر امتحان دے کئی فیصلے قبلے کی ریفارم راوتے کی کرا فکر کہ صرف اقتصاد مسئلہ نہ تھا.
حکومت مخالف گندونو د ای ایم ایف نه پور اخیستل پرتون کې وخت د ملک ته پر ډیر توانی بولی او وای چې قرض ته خوشاله دل د ملک ته اقتصاد د کمزورتیا نخه ده. د تحریک انصاف گند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال له دوسر د خبرو اترو په وخت وویل.
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ای ایم ایف نه دونر قرضه واخیسته. حالانکه دا کریډیټ نه دا خو د نعمت نه تاوان دی چې څونه زیاته قرضه لې دونه زیاته قرضه باندې سود هم راځي او د دې آی ایم ایف خدا سره طریقه ده چې سود پسې هم د دې سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپلو پښو ودرولو لپاره ډیر زیات ضروری دی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي
د
خدای شکر چې دا تړون لاسلیک شو. دا د نهو میاشتو لپاره د $3 اربع پروګرام دی. په دې کې هغه $2.5 اربع هم شامل دي چې پخوا پاتې شوي وو. په دې کې موږ ته هیڅ توان نشته. دونه وردا چې د تیر کال راشه د آی ایم ایف سره د خبرو اترو ځنډیدو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خپل کېږي چې د آی ایم ایف سره د تړون لاسلیک کېدو نه پس په ملګری هیوادونو هم د پاکستان سره مالی مرستې پیل کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د دې خبري غړې یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. ورجو کراچۍ ته د لادرکه بلوچستانو کورنیو د لوی اختر په لومړی ورځ په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو د غټ اختر ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او د تیرو کلونو په شان دادل هم مظاهره کړې. دوی د خپل ورکو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. دوی په پوز د خلکو د لادرکه کولو تور پوري کوي خو د پاکستان پوستل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
په یاد مظاهره کې چې زیاتره پکې میرمنې، نجونې او ماشومانو. مظاهره چیانو د کراچۍ آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې لاریون هم کړو او د خپلوانو د خوشی کولو لپاره شعارونه وهل. پیادا مظاهره کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د لادرکا بلوچستانو د موندل لپاره غټ پورته کوونکی سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې زما پلار د 1300 کال راسي په جبري توګه لادرکا دی او موږ د 1300 کال راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیرو. د سیمی دین بلوچ په وینا چې دا یوازې زمانه د هر لادرکا بلوچ د کورنۍ حال دی. سیمی دین بلوچ تکړی چې د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم بلوچستان په نخښه کیږي. لادرکه کوي او په تعلیمي ادارو کې داغو پروفایلینګ هم روان دي. دا وایي د اختر ورځ زمونږ غمونه موږ ته نور را تازه کړي. موږ د 1400 کالو راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیرو. نن د اختر ورځ ټول مسلمانان مانځي، خوشحالي مانځي او یو موږ هغه غمزده یو چې د اختر پر ورځ هم په احتجاج یو او زمونږ یوازینی غوښتنه دا ده چې خپلوان دی را خوشی کړی
صرف اور صرف اپنی
د یادی مظاهره په وخت پاکستان د بشری حقوقو وایس چیرمن قاضی خزر بیا مشال لیډیو ته وویل په هیواد کې خلک لا درکه کول یو عام خبره ګڼل کیږي. خدا د پاکستان او د نړیوال قانون لوی خلاف ورزیدا.
اس ملک میں تب بہتری آئے گی جب ہم قانون پر عمل درآمد کریں.
دی وائی پدی ہواد کی حالا خوالے رتلی شی چمن قانون عملی کرو. خود بد مر غدل تحس قانون نشتا. حکومت اور ریاستی داری خلق پہ جبری توگا لادرک کوی د کلونو لپارے پہ غیر قانونی توگا بند یا لادرک ساتی او سوک ترہم تپوس نہ کوی تر ہغ وقت حالات نشی ٹکے دلے تر سوچ د قانون ماتون کی د قانون منگول تنوی راوستل شوی
والوں کو ہم آئین کے عدالت کے کٹہروں میں نہ لے.
پیادا مظاهره کې چې په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو او د هغه کسانو د خوشی کولو غوښتنې کوله چې د دوی په وینا په جبري توګه لادرکه کړي شوې دي. د مظاهره په وخت د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال لیډیو ته وویل د بلوچستان ترڅنګ پښتانه هم لادرکه کول کیږي او تر اوسه ورته یو حکومت هم انصاف ورنکړو. د محمد شیر مسجد په وینا هر هغه څوک چې د خپل حقونو خبره کوي ریاست او ریاستی ادارې پنهخه کوي.
ریاست دې خپل زوم شدادي چې دې سره به مشک نه خلق وو ویروي خو خلق دې سره نه ویریږي خلق به څه وو ویروي خپل حق وشتنه د پاره نو یو سړی به ته څه ویروي. دا اوس دا بلوچ زموږ خوندې دي هغه نرانی د هغه کړې دي خو زنانې راوتلې دي خوندې راوتلې دي. نو دا خو دې غلط فهمي ده چې په دې باندې به کنه موږ خپل جبر باندې باد دوه حقوق سلب کو. دا سوال هم نه پیدا کیږي کنه چې دې سلب کی.
لا درکه بلوچستانو د لوی اختر لومبای روز هم د تیرو اخترو پسیر د تور روز پتوګه مانزلی او د حکومت او ریاستی داروی قوختنه کړي چې د دوی لا درکه خپلوان دي سمدستی توګه را خوشی کړي. په پاکستان کې د لا درکه کسانو خپلوان بیا بیا پر ریاستی دارو او فوز د خلکو د لا درکه کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې کمیشن هم جوړ شوې دي. یاد کمیشن روان کال په فروری کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لا درک 9,204 نوي کسانو قضیې مخې ته راغلي وي چې پکې 1,038 قضیې هوارې کړې شوې دي او د 2,255 قضیو پلټنې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پیښور او شاوخوا ضلعو اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروستو په ځینو سیمو کې صفایي نه ده شوې. په لارو کوڅو کې د څارویو تر قربانۍ وروستو ګندګي پرته ده. دوی وایي چې د څارویو پاتې برخې لکه لرې کولمې او هډوکي سمې نه دي غورځول شوي، صفایي ته پام نه دی شوی، ځای په ځای بدبو خوره ده او ویره ده چې هلته بیماریانې خورې شي. خو د پیښور د صفایي د انتظام اداره وایي چې په 15 یونین کونسلو کې د قربانۍ وروستو د ځناورو علایشونه لري کړی دي. تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
پیښور ښار کې د صفایي کولو ذمہ اداره WSSP وای د ښار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8,500 ټنه نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتې شوي یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لري کړی دي او ښار یې ترې پاک کړی دی. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبۍ په دې باب له ویل
تقریبا ستو هفته پیله نه مونږ د پیښور 300 علماو کرامو سره په رابطه کې وو. هغه ته درخواست کړی چې بای تاسو د جمعې په خطبه کې او د اختر په خطبه کې خاص طور سره صفایي حواله سره د کم پیغام دی دا عوامو ته ورسوي. داسې د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه هم مونږ سره آن بورډ دي.
ښار کې د نن مونږ داسې 15 داسې پوینټونه ټاکلي وو چې په هغې کې مونږ د ښار د لارو کوڅو نه تنګو ځایونو نه کوم علایشونه دي د قربانۍ د ځناورو هغه هم راویست دی او الدم را جمع کړیو په وړو گاډو کې او هغه نه پس التنه مونږه دا ترانسپورت کړی دی غټو گاډو ته او التنه بیا دا شمشک ته رسولی دی. دې الله خو په خبر خلکو هم مونږ سره ډیر تعاون کړی دی. الایشنه مقرره مقامات تر رسولی دی په خپل باندې او التنه مونږه پر وخت اوچت کړی دی. نو موږ وای دا خار دا بادینه لری شمشتو کې دوی ځانګړ زیته دغه انتقال کړی او هلته خور لاندې کړی دی او د دوی هدف په خبر خار کې خوشا لز درټنه د سارو پاتې شوی راغونډول او بیا لری کول دی. بیا د پیښور او غیر چاپیرا نور زلو کلیوالو سیمو ولس وای چې لا تر دې دمه دغه ټول هر څه په لارو کوڅو کې پراته دي چې ښه بوینه هم کوي، په لارتونکو ته هم ستونزې وي او د وبای ناروغو سبب هم ګرځې دي شي. نو باید زر تر زر دا لری کړی شي. دا چا سده محمد وصال خان وای
قربانې سونه شوی دي دا غي کلمی دي دا غي سرمنې دا غي نور داسې لری وغیرہ دا غي ټول هغه مرداري راغلی را او په لارو کې کلکو ورزول دي بډیرانونو کې پراته دي. نن مروز دا هر سړی چې کم دی نو څوک ماما کرځي، څوک ترور کرځي، څوک چرته ځي. اختر مبارکول مختلف زینو ته روان یو او چې کم ځای تم تلی یو هلته ټول دا کلمې او دا لری او دا سرمن دا مختلف گند هر ځای کې پروت دی. دې باندې کو یو ورځ دوه نور تیر شو نو دا به د ماشومان او د خلکو دا مختلف وبا چې کمی بیماری به پیلو شي. دونه ښه بدبوې راغشته را چې هر سړی ته تنگ دی.
د پیښور اوسیدونکو امین زمان وای چې دا د خار زیاتره سیمې په وخت او په مکمل توګه صفا کړې شوې دي او کوم سیمو کې چې لا صفایانې نه دي شوې نو د ادارو سره سره د ځایي خلکو هم ذمہواري جوړیږي چې یوازې په ټاکلې شوې ځایونو کې دغه ګندونه وغورځوي، نه چې ځای پر ځای یا په لارو کوڅو او نالو وینو کې.
تومرم چې داسې WSSP ولا راتل نو دی هغه خپل لایښونه چا د کورونا روبا سل چا کوڅو کې چې یو ګډ تر اون کړیو هغه چې کوم دی هغه صفایي وکړه او غیر چاپیرا چې سمره علاقې وي زمونږ نو هغه صفاوی خو دې کې باز خلک دا شی چې اغي لکه هر سړی د خپل کور مخه تبي خو یا به دغه نو اغي سره غزي ډیر غنده او یو زه تیرا کونکړي نو چې یو زه تیرا کونکړي نو اغي ته هم اساني وا په کونډولو کې نو دا خلکو لم خیر پکا دي چې اغي لکه دغه مرستي کړې وي او ډیر زیات غنده نه جوړو نو هغه په خور د ایګر د نوای څومره لکې دي نو اغي کې هغه سه بوې وغیرہ نو ډیر ښه تنظیم کړو.
په مردان کې کارکونکو ډبلیو ایس ایس پی ویان جنید یوسفزی وایي چې د اختر وړمبې ورځ راهسې د 2600 اهلکارانو په صفایي کولو کې بوخت دي او تر دې دمه دوی څه د پاسه 2000 ټنه د قربانۍ د سرو پاتې شوي ټاکلې شوي ځینو ته آبادې نه لري رسول دي او دا کار روان دی. نوموړي د اولس نه غوښتنه کوي چې په سیندونو خوړنو او د اوبو نالو کې دغه د سرو پاتې شوي نه غورځوي، ځکه دې سره یو خوا کې اوبه او چاپیریال خرابېږي نو بل خوا دا د اوبو د وتلو لارې هم نیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم د لوی اختر په دې موضوع کې پاتې کیږو. د لوی اختر په موقع د سوات سیلګری دي سیمې ته ډېرې سیلانیانو مخه کړې. هلته موجود سیلانیانو مشال لیرو ته وویل چې د سوات موسم ډېر ښه دی او قدرتي ښایست هم لري، نو ځکه د ملګرو سره هلته سیل ته ورغلی دی. د مشال لیرو خبریال نیاز احمد خان د ځینو سیلګرو سره خبرې کړې دي، را دی چې واورو.
دا نور کله پرنګ سخت کارون سیلانیانو د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو مخ کړې. د سوات سیلانو سیمو کالام، بحرین، مدین، مرغزار، ملم جبا او نور سیمو ته ګڼ شمېر مقامي او د نور ضلعو نه په زرګونو سیلانیان د اختر چټیانې مانځي. د سوات سیند په غاړه پیزاګټ کې د بونیر سره تعلق لرونکي رضوان الله وایي چې په سیند کې اولمبل ډېر خوندي وکو.
وخت له کراچۍ کې پاتې کېږم، راغلی مکړي د اختر له سوات تنګ چکر راولګو. اوبه ډېرې یخې دي، موسم خو زبردست دی او قربانیانی دی مدیر مزہ کئی. روٹو نیم ڈیر زبردست او ماحول ڈیر زبردست او بیم ڈیر یخی او ڈیر مزہ کئی.
د باجوړ نثار چې د غړو ملګرو سره د سین په غاړه د مکوي وای چې سزیونه اولیدل او بلش په بهم سواد کې کوي.
مو خراله دار بل پیر لاړو بهرین تر بهرین نه به ما خستن لاړو مالم جابې تل تم شپه وکړه ما تل تم شپه وکړه وسار انجوای وکړه بیا دلته وسره په زاګټ کیو دی مرګرو ولې پارک ته ورځو بس په غاړه ملته وتر وځي سین غاړه تر اړلو یو هواګان دي خپل خوراکونه مو سره وړو غم کو وکړه او خو مزیدار موسم دی وسوار خپل علاقه.
د سوات بریکوټ محمد لقمان چې سره د نورو مرګرو په پیزاګټ پارک کې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې په دې خوشاله دی چې سوات کې امن دی او ګڼ شمېر سیلانیان راغلي دي.
ماشاءالله جی امن ناغلی دی نو ډیر لکه خپل ماحول دی او الله پاک دې کې چې دا امن همیشه لپاره قائم وي او زموږ په سوات باندې د خوشحالو د صدر الله دې کې چې دا همیشه لپاره خور کړو دی.
د سوات ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات شوي. سیلانیان دې د سیند تیزو اوبو کې لمبلو څخه ډډه کوي، بیا د ټریفیک دې هم خیال ساتي. ضلع انتظامیه وایي چې په بده پیښه کې یا مرسته اغستو لپاره دې سیلانیان د ریسکیو په 1122 نمبر ټلیفون وکړي او مرسته دې واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو دغه خود سوات ذکر، سوات ته همیشه ډیر خلک ورځي. د سوات ډیرې ښایسته سیمې دي، بحرین، کالام، مدین، داسې نورې غریزي سیمې. خو د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې زموږ ډیر ښایسته ځایونه شي دي او خلک دې لوی اختر کې د جنوبي وزیرستان مکین سیمې ته ورغلي دي. مکین ډیره ښایسته سیمې ده. د دغې سیمې د سیل په اړه باندې او د سیلانیانو د ورتګ په اړه زموږ همکار اشتیاق مسید دا راپور برابر کړی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مکین سیمه اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې پستر اختر په زرګینا شمیر سیلانیون د دوی سیمه ته روغلی دی. خو د مقامی انتظامیا له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د مکین سیمه دوه اوسیدونکي ویایي.
د جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین نال تاجر یونین صدر ملک ریاض چکی ماکین تا خال گروغل ہے لکی مروات مروات کوم در سارا دغا سے بیٹھانا ہے کوم دغا تاک دی خان اولا چکیم دی گنڈا پور دی وانا میران شاہ چکیم دی دغا خمیر بار نئی سبا دی خویس کا در دوائی آئے ہاں چے پارین دیوے باجے ناباد ماکین تا چکیم دی بارا ایک باجے پر خال گروغل ہے دی یعنی دا سی شمر کا چے گاڑیون پر زہین آوی و کسون چکیم دی انسانون دا پلاکین الحمدللہ روغلی خال در خوشول دی در خوشولی منا ونیستا ماکین شي د بجلې د واجه یې با نه د تسولات مقصد دا چې خلک دمر په عذاب شي د غیز المانځي دی او داسې دی یبه طریقه نه مشته په 24 غنټه شي خو درې غنټه بجلې رو پرېږدي دغه سره سره د میجه انټرنیټ را هټه مسله دو چې د تاسو را خلک د بهر نه روشي هغه امیر نوال اول د پښتو کو چې نت چار کو نیر د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دا نت ته هم بحال شي زه شهري مسعود يم په وزیرستان باندې کین سره په تعلق ته دلتا په داوسې باندې د کال پنجاب نه هم ډېر خلک راغلي دي خو دلته هیڅ سہولت نشته په مکین کې حکومت چلګری ته کچېرې توجه ورکو د دې سره یو په دې علاقې چې سیم خلک غربت پای بیروزګاری کو دا ختم شي د امن او امان حالات هم پر سره صحیح شي
د ډېر اسماعیل خان مکین ته روغلي د دوی کسانې خبره هم وروي
سلام خان خبره کړه دا څه چارو کله مې راغلي یو ډېر مې در سره مسار او سره باز دا کار مې نار وته چې موږ دا دې څه ورځ وته رې کې لښې وې په مو غلط کې د عمل کرای دا یو ډي خان کاس تر سره امر سره ورو استلای دی ما څنګه کمرې بچا باد لکه دایرې شي چې سہولت ور کړې دي عوام نه پورا لکه د سترو تا پرې را کړې چې په چار واخو مې زه پاکستان نه چې مشرا دا غاښو یو د سترو تا پرې شش دا انار تا کړې وایو شخصي علاقې د جوې دا چې وخت لگا خپل پایداری د الله تعالی خوبصورتی دو سلام خان وزیر منظر خیل ډیر زبردست خوشلا دو ډیر خوشلای موسم دای د ماکینو درزمال منغه سو په حال به حال دی امن غوستا دی چې دا به د لشکي غونډه مسله د تکلیف راسیږي د منځه د او د سه لگا د لمباوله د پورا د لشکي داسه پرکینه وای پرکې لشکي کمای دی پرکینه لگا نه هونه ته برابر
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماکین سیمه اوسې دین کې غشتنه په باراکښه د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہ خپل موبائل پرتا کول خواش نکڑل و دماکین سیمے اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دا غوشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کشی دے سیلانیوں نے دے پورا ارسنتیاوے جڑا والے دے پورا دا زر گامونا پرتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د مشال ریڈیو د خبری غړی په دې برخه کې اردو خیبر قبیلی ضلع ته د خیبر ضلع وګړو د جولای په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې ډېرې ګرمۍ او بجلی نشتوالی یې لوی اختر متاثره کړی فریجونه او ټیوبویلونه یې بند دي د قربانۍ غوښې په خرابېدو او یخو اوبو نه هم محرومه شوي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو
د خیبر ضلع وګړي وایي چې د لوی اختر په موخه هم د بجلی سہولت نه محروم وو او ډیر مشکل سره مخ شول دوی وایي فرجونه بند دي او قرباني غوښې په خرابې دودي او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي د لنډ کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ګرمي زیاته ده او ډیر وزپل شول
او گرمی ډیره زیاته ده که خور دی که غریب دی دا غو په کورونو کې چکم دی کنه غوخه بلا شایده پرتا ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره داري سړی فکرمند دی بجلی خدا سیوالا چې په 24 غنټې کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټې بجلی چکم دی کنه دا راضی او دین چکم دی کنه نه فرج چکم دی کنه یخیږي او نه چکم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي وولټیج ور سره چکم دی کنه مسله دا ټیجم کم زیات راځي خلک په تشویش کې دي
د پیخور نارث ویسټ جنرال هسپتال نیوټریشن څنګه ډاکټر زیشان خان مشال ریډیو ته وای چې غوخه په وخت فریج کې په مخصوص ټمپریچر یې خنک کړل شي نو په کار دا بیا ډیر وخت پورې استعمال نشي او د دې زیات خوراک نه دی ډډه وکړي شي
نو فستا خبره ده چې غوخه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو داغه شلف لایف میکسیمم سلور ګنټه پوری وي ځکه چې دی کې چې کم داسې مونږ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دی کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی لکه دو وینو سلور شي سلور وینو شپږ شي نو بیا دا غوخه زمونږ د پاره موزره صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډیر زیات ګډ ته کوشش کوي سره غوخه چې کم د دې ته کوشش کوي ځکه چې زمونږ داسې خلک چې چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زلم مرز کې دی یا چاته شوګر مرز دی نو کوشش دی کوي چې هغه د دې غوښه استعمال کم نه کمو کی.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه ناڅه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجي مظاهرې شوي او د جمرود ولسي وګړو د جولای په لومړۍ نیټه ویلي که بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردنگو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اورنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل حکومت پاکستان کې د 308 هندي بندیانو نوم لړ هند ته حواله کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلي. یو شمېر ځایي خلکو مشال ایرو ته ویلي چې دا 14 پرون مازدیګر حال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړې په اړه د امریکا پر 13 اوسني ولسمشر سخت انتقاد کړی. د جون په 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څیړل شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په فرانس کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د سلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټ تالان او ناکراری روانه ده. په فرانس کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو په ډزو ووژل شو. صالح محمد صالح نور تفصیل.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکو وړم شپه د 911 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سېشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسې کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خپره شوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت شوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولۍ په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایثار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل ساحه کې د طالبانو یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په یاد مرکز کې یو وخت امریکایي ځواکونه اوسېدل. له کونړه د امریکایانو وتلو وروسته د نورو مرکزونو په څیر د کندګل مرکز هم د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې تیر ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول. درې طالبان او دوه ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تن وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانیان ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوو. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2023 میلادي کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت تکتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی په افغانستان کې لا د بې ثباتۍ لامل کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتی او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوې ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3400 تراچیت شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان شپږ څلوېښت اشاریه پنځه سلنه ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر ذاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیز حقوقو پاړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
خلق بې ثباتۍ در جامعه افغانستان به حساب بیاد.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنګي سطحه چې د طالبانو د جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنګی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د فلپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي، په لومړي ګام کې به شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي په یو ازمیختي پړاو کې فلپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له فلپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید زر تر درله افغانستان د دوی د استلو ته زمينه برابر کړي. نور تفصيل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي عملونو لکه خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم کې کنه کړی ده، دا هغه شرط تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کلغه کې نوم لیکنه شوی ده، په هغه کې زموږ شامل یم. دغه هغه ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دي. امریکا ته په لیکدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي، او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په تخیاس کې دلته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو له خوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او آن وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگتن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگتن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو د سیمیز راپور تر اګرزوم. د هند بهرنو چارو وزیر وایي هیواد افغانستان ته د سفیر د لیګلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې په خپل سفارت آلته ساتي. اس جی شنکر په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د ورستو پیښو په اړه قضاوت کول له وخته مخکې دی، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو ښه کېدل د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان ویانو په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه له وخته مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلي کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبری کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي، خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
ان امبسی مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو، خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی، دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږلي، مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغه اوسمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغیز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شنکر دیونی وړاندې ویلي و چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي، افغانستان کې څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي ریډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو بل کارپو خان زمان امرخیل وایي د طالبانو حکومت کولی شي له هند سره د اړیکو له ښه کېدو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپله ګټه کار واخلي. ښاغلی امرخیل ازادي ریډیو ته وویل چې د اړیکو ښه کېدل په هند کې د افغان محصلینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
خلکو ستونزې هم حل شي، یا ځینې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي، نو که نمایندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کولای شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولای شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د یو لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت وپیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې د دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګی اوریدونکو د خوست د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر د لمونز دادا کول پر مهال وویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډیر شمیر کې کونډې یتیمان او بیوزل خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته اړتیا لري. په ټوله کې د یو شمیر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یو برخه په عربي هیوادونو کې مسافر دي سناسه خبرل کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل
ما د خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیمه کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ته ولایت کې اوسیږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیه کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکمالات کوي.
د خوش زیات پانتون یو شمیر محصولان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختیار لري د خوستی ولسونو میلمه پالنه او مینناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه دي، دلته ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی موږ له ډیره زیاته مینه راکړه. دلته د خپل کور احساس راته ونکو نه ډیره زیاته مننه. او
ټایم ټیبل داسې جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زموږ پرچی صد اختر نه مخکې سرستونو په دې وجه لکه زموږ اختر دلته راغی موږ دا ونه کولای شو چې هلته لاړ شو او مطلب د اختر هلته کور ته یوسو. خو یقینا ډیر زیات خوند دی وکړو دلته اختر انتهایی خوند وکړو. موږ دلته عیدګاه ته راغلي یو دلته او دلته اوس بار راغلي یو چکر ته نو ډیر زیات خوند دی وکړو، ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معسلم وایي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر لپاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی. دا معسلم ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو واقعیا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مول مانځلو، دلته عیدګاه ته راغلي یو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. ان شاء الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر 13 ان شاء الله چکر ته مراده ده.
د خوست اوسیدونکو ځوانان بیا وایي په خو امنیتي ګوښونه ډیرو.
نو مې واحد الله دا د سرکا کلی کې اوسېګم. مخکې دونه کبه مونږ هر وخت دا ویره درلودل چې دلته به بم ورزي او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندۍ راځو. خوست هیڅ کله شپه ورځ نه پیژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکو او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپل خپلوانو سربیره د تفریح او ساتری لپاره یو شمیر شنو او غریز سیمو همدارنګه په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختری زمیلي او بندرونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاس مشال ریډیو ته وګي او دن کو د خبري غړې په دې برخه کې رښتیا برخه کې دا راپور د توړاندې کو په پیښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړې دي. دلته ورسون کې ځوانان وایي چې د رباب باجی منګي ډول شپېلای ستار او یا هم گیټار غغولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هلي هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ځایي نوموتی هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیډیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندر غاڑی جلال خان یوسفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوی بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستې دي. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینا کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
د ملنګ پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو ورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غوږ د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نیما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کوم منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اذر خانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم ماجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حساب واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره ښه او دا ډیره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.